السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې نیم ساعت کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته یو نوې نه مادهی زتر هسپارلې
د دغه حدود ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده که چیرته فشار نه وي مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو
افغان ولسمشر بیا وایي دې ډول طرحو کې بیړه ښه نه ده ننګرهاریان وایي چارواکو خیالي پروژې پرې تېرې کړي
ویالې جوړېدل دي ورته شي دا خلک ته وګوري جنجالي کې یو تیګه نه دی خود شوي
پکتیا کې میرمنې برېښنایي تذکرې غواړي
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي باید خپلې تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي
د ایران په نتنز اټومي پټۍ کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې زموږ د آزادی رادیو نه اوري مخکړه دي چې د او نورو راپورونو تراشو په مکړی خبرونو ته نوریاس نوری چمتو کړي
په پایل کې څو مهم خبرونو سرلیکونه افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه سولې ته پرسته دوکې چې په نتیجه کې پر اساسي اصولو موافقه نه وي شوې نه ښایي چې بیړه وشي ایران د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي برېتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللې کلک مخالف دي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه سولې ته پرسته دوکې چې په نتیجه کې پر اساسي اصولو موافقه نه وي شوې نه ښایي چې بیړه وشي ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د کودامن د خلکو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته یې کړه د سولې هغه طرحه چې دوی د استانبول د غونډې په درشل کې وړاندې کړي اصلي محور یې د په وینا پر دې هېواد له تپل شوې جګړې څخه یوه عادلانه او تلپاتې سولې ته په انتقالي دورې څرخي
سوله زموږ طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو ډیالوګ دی له دوامداره او ګټور بحث پرته چې پر اساسي اصولو نتیجې ته ورسیږو څوک دې ورخطایي نه کوي
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د سولې د پروسې په چوکاټ کې د سولې د حکومت په رامنځته کولو ټینګار وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د سولې بحثونه به په پټه ترسره نه شي ښاغلي صالح دغه راز وویل چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ جوړه شي که څه هم د دې غونډې دقیقه نیته تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې خو له دې مخکې ویل شوي وو چې هغه به د اپریل په 14 جوړه شي په عین حال کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک چې د بهرنیو چارو وزارت ته استولی ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي د استانبول د غونډې په درشل کې د سولې د ولسي حرکت د 28 ولایتونو مسؤلینو په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې سولې ته د رسېدو لپاره څلور مهمې سپارښتنې وړاندې کړې د غونډې برخوالو په یوه خوله ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې لومړی اور بند وشي د دې حرکت د پکتیا د څانګې مسؤول احمد شاه بهار وویل
هغه د سولې په پروسه کې تر ټولو لومړنی او اساسي پړاو د سولې منازعې په مدیریت کې دغه دی چې باید مخکې له جګړې اوربند وشي او وروسته خبرې اترې پیل شي ځکه د جګړو په وخت کې کله چې جګړه شدت ومومي خبرې اترې نه ده چې نتیجه نه ورکوي بلکې امکان هم نه لري
د سولې په ټوله پروسه کې ولس ته ونډه ورکول د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د باصلاحیت پلاو ترمنځ د خبرو مخته وړل او د سولې په اړه یو هر اړخیز جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې د جګړې هیڅ یو لوري ته امتیاز نه ورکول د دې حرکت د غړو د غونډې نور مهم ټکي وو په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوه اعتراضي لارون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د څلورو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي
ما شما
سه سال چهار سال مونده
د د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبر صابریار وای د نوي طرز العمل له مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکی تذکرې واخلي او له دې پرته میاشتني حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حملې دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړې کړې، خو زیاته یې کړه چې د نتانز د تاسیساتو برېښنا یې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتانز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګېد چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتانز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللي کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شویو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یا د لاندې کړي د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړي او همې دا خبره چې دغو ځواکونو ګواښ رامنځته کړی رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونټیک او موډرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ورن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبه وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز به له دې وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د روانې اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوي چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجلې ته غواګي راځو د دغه مجلې لمرنی راپور ته. ملګر ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نملار سپارلې دی. د دې نملار هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لیست نه مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرچی او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارلی. سو د استانبول له غونډې وړاندې په ځینې یو مهم برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربان د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز او ټولګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلی راغلی، طالبانو د دې اصولو په ځواب کې هوکړه کړې چې د استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې دوه ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکزي پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خواهی د ټاکنو له لارې د واک لیږد د ګاونډیانو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله غوښتي چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وري میاشتې په 13مه نېټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډ اصولو دا نه مادي د وري میاشتې په 15مه افغان مرکزي او طالب پلاویو ته سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا لیک ور استولې دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي، دوی له ارزونې او په ملي مصالحې عالي شورا کې له مشورو وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکزي او طالب پلاویو بیا د ازادي رادیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته زړه نه کړ. ملګري ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر داسې مهال د استانبول له غونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو یې د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره له کتنې وروسته وویل افغان لوری باید دې غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکوي که دا غونډه بریالی نه شي، د ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الله دې وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او اوربند وسي او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي، دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرسیال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موردل چې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملړ سپارلې دي. بلورته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د سولې اړوند طرحې له هر ادرسه راوړل کیږي باید بیړه پکې ونه شي. ښاغلي غنی د کوهدامن شورا یوې ولسي ناستې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې ویلي حاضر دی د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده راکمه کړي، خو هغه وویل د دې مودې راکمول په دې معنی نه دي چې افغانان بیا تیرې ترخې تجربې تکرار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې نن یک شنبه وویل حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
تر زموږ طرح له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تګ ته روښانه ده. هر هغه طرحه چې له بیرون څخه مطرح کیږي موږ خپله دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټور توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید به سر اصول اساسي به نتیجه برسیم، کس وارخطایي نکنه.
افغان جمهور رئیس همدارز وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی یوې تلپاتې او هر اړخیزې سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکو حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولی شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیزلي د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وای په تیرو 2 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیزلي د خنیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشکېدو غوښتنه کیږي دا د منلو وړ نه ده.
ما یک چیز از همینجا براتون وعده میتم، به خاطر به شما وعده میتم که
زه لطاس سره په یو برخه گشمنه کوم او شمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړی. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅکله هم بندیان د ښه نیت په هدف نه خوشي کوو. خو خیال سره هیڅکله هم له یوې سوړي څخه دوه ځلې خپل ځان د مار چې چلو ته نه ورکوي.
ښاغلی
سالی وی له طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبانو لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بېلابېلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي. د استانبول ناسته د ښاغلي سالی په وینا ممکن د دې اونۍ تر پایه په ترکیه کې جوړه شي.
و موردل چې افغان ولسمشر وایي د سولې په اړه هر ډول طرحه چې راځي باید بیړه پکې ونه شي. لږ وړاندې مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغان حکومت او طالبانو ته تا د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیې او قطر لخوا ورکړل شوې کرښې یا ورکړل شوې مادې په څه معنا؟ نوموړی وایي
د افغانستان معزله بدونه نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالت په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه سي حالاتو کې کچېرې موږ د نقشې خلاف قدم دو سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځینې مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ لږ نور هم ادامه پیدا کړي خپل د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پوښتنې لاندې لاړ شي او یوه سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسایل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پرې بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیکه بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پوښتنې لاندې راولي.
احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهره درنې موضوعګانې ښکاري، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو خلو نه دي. څومره امکانات دي ستا چې دغه نړیوالې خواوې چې امریکا، ملګری ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغسې ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا هاته د نورو نړیوالو په پرتله یې که بیا د هغو سره یې پرتله کړو هغوی بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې خپله دغه ډیالوګ چې د دو مشرتابو او همدارنګ د دو لوړ پورو چارواکو په ماینس کې به دا ډیالوګ ترسره کیږي، دغه به خپله سبب د دې شي چې دغه د افکارو او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کړي. خو دومره آسانه هم نشته. تاسو وګورئ د دوهې ناسته هم تقریبا یوه درې اړخیزه ناسته وه. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلوده، د طالبانو لوړ پوری استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و. اما په جریان د دوه عمره اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیده. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاسو ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد صاحب، فکر نه کوي همدې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپله که واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحلې نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري. خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنی که هغه په هره کچوي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا موږ په نحوې ځان کنټرولوو، او که تخپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بیا رغونې چارو ته پاملرنه نه ده شوې، او برعکس لسګونه پروژې خیالي پرې تېرې شوې دي. دوی له دولت نه غواړي چې ته پام ورته وکړي. دا هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوالې ډلې وځپلې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه جنگ جګړو کې ورته د سر او مال ګڼ زیانونه وختي، خو په خبره چې په مقابل کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغو ولسوالیو یو شمېر قومي مشران وایي په سیمه کې هیڅ ډول رغنیزې چارې نه دي ترسره شوي. د چین یو قومي مشر ملک سید حکیم حقیار وایي حکومت یې په ولسوالۍ کې د دیارلس جوماتونو د جوړولو خبره کړې، خو په خبره یې نه پوهیږي چې دغه جوماتونه چیرته جوړ شوي دي.
موږ دا چین یو نه پاکو چې په خیالي پولیس ملیدلی وو، خیالي اشپزان او دا خلک ملیدلی وو، خیالي دیارلس جوماتونه راته وویل. زه نه پاکم چې دا ته په کوم جرات سره وویل چې ما په چین کې دیارلس جوماتونه جوړ کړي، دا جوماتونه سپهی در نه غواړو.
د همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد صادق بیا د ځینو پروژو یادونه کوي چې مربوطه مسؤلونه یې د تطبیق کېدو راپورونه ورکړي، خو د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
د جنجال د ویالې جوړېدل دي، ورد شي دا خلک د وګوري جنجال کې یو تیګه نه دی خود شوی، خو موږ ته ویل شوي جنجال ویاله جوړه شوې ده. د سور کمر ویاله موږ ته رئیس صاحب د انچارج جهاد ویلي جوړ شوی، ورد شي یو تیګه په بله نه دی خود شوی. د تنګې د استنادي دیوال موږ ته ویل شوي دي چې دا په څه کال تکیل شوي، یو تیګه نه دی خود شوی.
روختیا، معارف، سړکونه او جماعتونه هغه څه دي چې دا چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په دې برخو کې د جدي او رښتینو اقداماتو غوښتنه کوي. دا چین او سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو په باور د غلطه د وڅلوښت خوونځي او لودانۍ یوازې دوه جوړ پاتې دي، او نور ټول د جنگونو له کبله ویجاړي شوي چې باید ورغول شي. اچین او سپینغر د ننګرهار جنوب ته د سپینغر په لمنو کې پرتی ولسوالۍ دي چې په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې پکې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنګونو له امله ډیری کورونه ویجاړ او خلک یې له سیمو کډوالۍ ته اړ شوي دي. دغلته چې اوس نسبي امن راغلی، اوسیدونکي وایي د رغونې او پراختیا په چارو کې د حکومت د عملي اقداماتو غوښتونکي دي، نه د خیالي پروژو. د ننګرهار د ولسی تړون د ملي پروګرام ولایتي مسول محمد اسماعیل ظریفي وایي د دوی په پروژو کې هیڅ یو خیالي جماعت نشته، او په خبره یې ادرسونه یې معلوم دي او اتیا سلنه کارونه یې بشپړ شوي دي.
موږ په دغو متاجدو کې به یو هم خیالي مسجد نه وي، ټول ادرسونه معلوم دي، پیشرفت کاری پیشرفت معلوم ده، او موږ هر وخت دغه موضوع د حج اوقاف رئیس صاحب سره په هماهنګي باندې
خو د ننګرهار والی زیول حق مرخیل بیا د ولسونو اندېښنې او نیوکې پر ځای بولي، او زیاتوي چې په دې برخو کې به جدي څېړنې او په همدې روان کال کې به ورته ځانګړې پاملرنه وکړي.
تعهد مداره چې وایي وه پروژه چې ولسونه ورباندې نقد لري، اعتراض لري، بررسي کېږي به، او نتیجه به بیرته د اچین او د همدارنګه د سپینغر ولسونو سره شریکېږي. هیڅ خیالي مکتب، هیڅ خیالي مسجد، هیڅ خیالي پولچک، هیڅ خیالي پروژه نه نظام ته د منلو وړ ده، نه ولسونو ته د منلو وړ ده.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د ځینو خیالي پروژو خبره کوي چې تر دې وړاندې دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د تطبیق شوو پروژو د کیفیت د خرابوالي له امله اندېښنې شریکې کړې وي.
له ننګرهار نه به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې د ښځو فعالان غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ ښځو ته باید د تذکیرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لکوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینه وو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومروالي ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي که له یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
د خاطر نشي زمونږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکیره واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځیږي د خاطر نشي تر څو زمونږ خویندې په سهولت کې وي. نه تنها دا چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذکیره مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي تر څو زمونږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برخنایي تذکیره واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبرجان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شهرې نه وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبیې راسي رغلي و زنانار سره دي دلته وته نو دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکیرو مرکز وای، دلته چیرو شو وړو وړکي چې کېر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکیرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکیرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمس وویل په ښاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکیرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه دا اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي احصایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکیرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه وو په شان تذکیره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګارد مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډېر زر به انشاءالله تاسو د څمکنیو په ولسوالۍ کې دغسې د زرمت او د اریوب زاده ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو زموږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې ښځینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ایران نن یکشنبه د نتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنترفیژونه فعال شول چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. دا پیښې داسې وخت کې کیږي چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران تر ټولو د خوندي اټومي تاسیساتو نتنس د برېښنا د ویش شبکې په یوه برخه کې دغه تازه پیښه داسې مهال کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ جوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د نتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکې اغیزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری آژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څېړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د نتنس په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی و چې حکومت هغه پیښه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګېدنه چې چاودنه هم ورسره مله وه د دې سبب سوه چې ایران په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتنس په نوم اټمي تاسیسات چې تر مځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټمي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کیږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یوه ایرانی ساینسپو محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینسپو لسیزې مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتنس په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل شوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل شوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل شویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
په همدې راپور سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پای ته. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.